اسرائیل په مهمو خبرونو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي ډېرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس، نشرات بند او ملکیتونه مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډېرې مذهبي فرهنګي پروګرامونه او خبرونه خبرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت دی. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه. خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړ. پاکستان په 16 اورو کې د سریلانکا لپاره د 214 منډو هدف ورکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبې په 5 نمرو بایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته له ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ شو. تما ده یک شنبه دو لوبی وشی، اولنی که زیمبابوی او جنوبی افریقا مختی او دویمه که هند او ویست اندیز.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه ونی کې هلی مومنی درنو زده کوونکو، هله د چرو حاضر به یاسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولي وی د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح خلاص وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بور سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. په دې لوست کې به مو جو تاسو په دې باندې په هیجو چې د ملاتړ سیستم یعنی څه معنا لري او څه ډول جوړیږي، څنګه کولای شو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړو، کومې لارې چارې دي او د دې ترڅنګ دغه د ملاتړ سیستم جوړول زموږ پر ذهني روغتیا، زموږ پر ورځنی ژوند او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. نو په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړي او وکولای شي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني روغتیا او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. نو موضوع مو د ملاتړ سیستم جوړول دي. د ملاتړ سیستم جوړول چې دی هغه د احساساتي، رواني او ټولنیزو ستونزو سره د مقابلې کولو یا د همدغه احساساتي، رواني او ټولنیزو ستونزو د ښه مدیریت لپاره یو ډیره مهمه لاره ده چې د دغه سیستم په جوړولو سره موږ کولای شو د خپل رواني ستونزو سره، د ټولنیزو ستونزو سره، د احساساتي ستونزو سره په ښه ډول سره مقابله وکړو. او دغه د ملاتړ سیستم زموږ او ستاسو د ژوند یو ډیر مهم ارختی چاغ بیا کولای سي زموږ سره مرسته کولای سي تر څو نور هم زموږ حوصله، زموږ سره د رواني او د ټولنیزو او احساساتي ستونزو په حل کې موږ نور هم پیاوړي کې. او دا سیستم ممکن د کورنۍ کسان په دې کې شامل وسي، د کورنۍ غړي په دې کې شامل وسي، کېدای شي د ستاسو همکارانو، ستاسو دوستانو، هم نور داسې کسان چې هغوی ستاسو د باور وړ کسان دي په دغه سیستم کې شامل وسي چې دی بیا کولای شي په سختو وختونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته وکړي. د ملاتړ سیستم جوړول یعنی دا چې تاسو داسې یو کسان، داسې کسان په خپل ژوند کې ولري کچیر هغه ستاسو دوستان وسی، کچیر هغه ستاسو د کورنۍ غړي وسی یا هم ستاسو همکاران وسی، مګر داسې کسان وسی چې تاسو پر هغوی باندې باور ولري او هغوی پر تاسو باندې باور ولري. په هر ډول شرایطو کې ستاسو ملاتړ وسی، ستاسو حمایت وکړي، ستاسو لاسنیوی وکړي، په هر ډول شرایطو کې یا په هر ډول سخت وختونو کې ستاسو سره مرسته وکړي. نو د ملاتړ سیستم یعنی همدغه چې تاسو په دغه سیستم کې د باور وړ کسان ولري، یعنی داسې کسان ولري چې هغوی په هر ډول حالاتو کې ستاسو همکارو، ستاسو سره مرسته وکړي په دغه حالاتو کې. چې دغه د ملاتړ سیستم وویل د احساساتي رواني ټولنیزو ستونزو د مقابلې لپاره زموږ سره ډېره ښه مرسته کولی سي. راځو اهمیت ته دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا په ژوند کې د داسې باوري کسانو درلودل که چیرې هغه ملګري دوستان همکاران که هر څوک واوسي مګر د باور وړ کسان واوسي د دغه کسانو درلودل په ژوند کې څه اهمیت لري؟ اول دا چې د ملاتړ سیستم جوړول یا داسې باور وړ کسانو درلودل په خپل ژوند کې زموږ لپاره یو ډول عاطفي ملاتړ دی چې دغه د ملاتړ سیستم د لارې موږ کولی شو چې خپل احساسات، خپل ستونزې، خپل افکار، هر هغه حالت چې موږ لرو هغه په ښه آزاد ډول سره پرته د کوم ویرې، پرته د کوم فشار څخه، پرته د کوم اندېښنې څخه د دغه باور وړ کسانو سره موږ شریک کړو چې دا سیستم بیا د احساساتي فشار د کمولو، د رواني حالت د ښه کولو سره مرسته کوي، ځکه موږ خپل احساسات، خپل افکار، خپل ستونزې هر څه د دوی سره شریکوو. همدا چې زموږ احساسات او زموږ افکار د یو بل کس سره شریک سي، دا په خپله احساساتي فشار راکموي یا رواني حالت او ذهني ارامتیا مو راښه کوي. نو ځکه یو ډول عاطفي ملاتړ دی د دغه سیستم جوړول. تر څنګه دغه سیستم کولای سي چې موږ د ټولنیز انزوا څخه لرې کړي یا د یوازیتوب او د ګوښهوالي څخه لرې کړي، ځکه کله چې تاسې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ دا په دې معنی چې تاسې په ژوند کې د باور وړ کسان لرئ، داسې یو کسان لرئ چې تاسې د هر ډول ستونزو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي، د خپل هر ډول افکارو او احساساتو په هکله د هغو سره خبرې کولای سي. نو کله چې داسې کسان زموږ او ستاسې په ژوند کې موجود اوسي یا تاسې دا ډول کسان ولرئ، دغه سیستم یا د ملاتړ سیستم تاسې ولري، نو دلته تاسې د یوازیتوب، د ګوښهوالي، د ټولنیزې انزوا څخه لرې کیږئ، ځکه تاسې خپل افکار او خپل احساسات او خپلې ستونزې د نورو سره شریکوئ، د هغو سره اړیکه لري. ورپسې هم دغه د ملاتړ سیستم کې شامل کسان یا هغه کسان چې په دغه سیستم کې موجود اوسي، یعنی ستاسې د باور وړ کسان، دا کسان کولای سي چې تاسو ته ښې مشورې درکړي، ښه لارښوونې تاسو ته وکړي چې هغوی ممکن خپله د ژوند په مختلفو برخو کې هغه تجربه کړې وي او د هغو په هکله پوهه لري، چې دا هم ستاسو سره د ستونزو د حلولو په حلولو کې ستاسو سره مرسته کوي او ستاسو د ستونزو د حلولو لپاره ډېر ګټور دي. او د همدغه سیستم د جوړولو د لارې به تاسو کولای سئ په خپل ژوند کې باوري کسان پیدا کړئ، کله چې تاسو د کوم ستونزې سره، د کوم سخت حالت سره مخامخ کیږئ یا د هغو سره مخ کیږئ، دا کسان به تاسو سره کولای سئ ښه مرسته وکړي، تاسو ته د اړتیا وړ ملاتړ او پیاوړتیا درکړي، تاسو ته ځواک درکړي، ښې لارښوونې درته وکړي او عملي مشورې درکړي، یعنې ستاسو سره په هر ډول حالاتو کې دوی ملاتړ، ستاسو حمایت کوي، ستاسو ملاتړ دي او ستاسو سره مرسته کوي. نو د باور وړ خلکو ته لاسرسی یو بل اهمیت دی چې موږ کولی شو د باور وړ خلکو ته لاسرسی پیدا کړو. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه د ملاتړ سیستم جوړ کړو یا څنګه کولای شو دغه سیستم په ښه ډول سره جوړ کړو. اول دا چې تاسې په لومړي قدم کې د باور وړ کسان پیدا کړئ. د باور وړ کسان هغه کسان کېدای سي ستاسې د کورنۍ غړي واوسي، کېدای سي ستاسې دوستان او همکاران، هر هغه څوک واوسي چې هغه د باور وړ وي، یعنی داسې کسان وي چې تاسې په پوره شکل سره په هغوی باندې باور لري، پرته د کوم اندېښنې څخه، پرته د کومې ستونزې څخه، پرته د کومې ویرې څخه، د هر ډول حالاتو په هکله تاسې د هغو سره خبرې کولای سي. یعنی تر دې حده باید دغه کسان د باور وړ واوسي، یعنی که چیرې هغه هر څوک واوسي مګر د باور وړ واوسي، تاسو پر هغه باندې باور ولرئ، چې دا کسان بیا ستاسو سره په رښتینې ډول اړیکه ولري او ستاسو د ستونزو په هکله نه یوازې دا چې دوی خبرې وکړي یا تاسو ته مشوره درکړي، په عملي ډول سره هم ستاسو سره مرسته وکړي. یعنی باید دا رقم کسان وي چې هم تاسو ته مشوره درکړي او هم ستاسو سره په حقیقي او رښتینی او عملي ډول سره ستاسو سره کومک وکړي. دوهم، د دغه سیستم د جوړولو لپاره تاسې په هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ. ټولنیز فعالیتونه، کچیر هغه سپورتي فعالیتونه اوسي، کچیر هغه سیمینارونه، ورکشاپونه یا داسې یو ځای اوسي چې هلته د هر ځای خلک شتون ولري، مختلف خلک هلته شتون ولري، د خلکو سره د اړیکو د پراخوالي لپاره تاسې باید ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ، د مختلفو خلکو سره ناسته ولاړه وکړئ، چې مثلا کچیر په سپورتي یو پروګرام کې یا په سپورتي فعالیت کې تاسو برخه اخلي، دلته تاسو د مختلفو کسانو سره مخامخ کیږئ، د مختلفو خلکو سره مخامخ کیږئ چې ممکن دلته داسې یو ملګری، داسې یو دوست یا داسې یو کس تاسو پیدا کړئ چې هغه ستاسو د باور وړ کس سي او تاسو وکولای سئ پر هغه باندې باور وکړئ. نو هڅه وکړئ چې په ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون وکړئ تر څو یو ښه د ملاتړ سیستم جوړ کړئ، چې همدغه ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کول تاسو ته د نوو اړیکو د جوړولو فرصت درکوي چې تاسو نوې اړیکې د نوو خلکو سره جوړ کړئ. او د مسلکي مرسته غوښتل، په دې طریقه سره تاسو کولای سئ چې د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. ځینې وختونه یوازې ستاسو د کورنۍ غړي یا ستاسو دوستان ستاسو لپاره کافي نه دي. په دغه حالت کې تاسو کولای سئ چې یو رواني مشاور سره یا هم د داسې نور کسان سره تاسو مشوره وکړئ تر څو ستاسو د ملاتړ سیستم پراخه سي، تاسو ته هم مسلکي مرسته ستاسو سره مسلکي مرسته وکړي او ستاسو د ملاتړ سیستم نور هم پراخه سي. او هڅه وکړئ چې د ملاتړ غوښتنه وکړي. زیاتره خلک د خپلو احساساتو یا د خپلو ستونزو په هکله، د خپلو افکارو په هکله د خبرو کولو څخه بیریږي، یعنی نه غواړي، دې ته زړه نشه کوي چې دوی د خپلو احساساتو په هکله یا د خپلو ستونزو په هکله دوی خبرې وکړي. مګر د خپل ستونزو د حل لپاره باید تاسو د مرستې غوښتنه وکړئ. تاسو باید د خپل ستونزو په هکله، د خپلو احساساتو په هکله خبرې وکړئ چې دا ستاسو د قوت نښه ده. دا چې تاسو خپل احساسات او خپل ستونزې د نورو سره شریکوئ، دا ستاسو د قوت نښه ده، ستاسو د کمزورتیا نښه نه ده چې تاسو زړه نور ته شکوئ یا ورڅخه بیریږئ. نو هڅه وکړئ چې د خلکو څخه مرسته وغواړئ یا هم د ملاتړ غوښتنه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو سره مرسته وکړئ. یوازې د ملاتړ سیستم جوړول یوازې دا معنا نه لري چې نور خلک د ستاسو سره مرسته وکړي یا نور خلک د ستاسو د باور وړ کسان اوسي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د نورو کسانو ملاتړ واوسئ. تاسو هم هڅه وکړئ د نورو سره مرسته وکړئ، د نورو کسانو د ملاتړ په سیستم کې تاسو شامل واوسئ، تاسو هم د باور وړ کسان واوسئ. کله چې تاسو د نورو خلکو سره د مرستې، د هغو سره د کومک، د هغو سره د ملاتړ نیت ولرئ، هغوی به هم تاسو ته په پوره ډول ستاسو سره به مرسته کوي او په پوره ډول به ستاسو ملاتړ کوي. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سئ په دې طریقه سره د ملاتړ سیستم جوړ کړئ. راځو د ملاتړ سیستم برخې ته. دا چې د ملاتړ سیستم کومې برخې لري، اول شخصي ملاتړ یوه برخه ده. شخصي ملاتړ کې څوک شامل دي؟ په شخصي ملاتړ کې کېدای سي ستاسو د کورنۍ غړي شامل اوسي، کېدای سي ستاسو دوستان شامل اوسي، یا هم ستاسو شخصي رهنما یا لارښوونکي. کورنۍ هغه د ژوند په سختو حالاتو کې ستاسو لپاره تر ټولو قوي سرچینه ده، ستاسو د احساساتي ملاتړ دپاره. تر څو په لومړي قدم کې دغه د کورنۍ غړي ستاسو سره په سختو حالاتو کې همکاري وکړي او ستاسو ملاتړ وکړي. یعنې د احساساتي ملاتړ تر ټولو قوي او تر ټولو نږدې سرچینه همدغه کورنۍ ده، چې دا د ملاتړ سیستم یوه برخه کېدای سي. تر دې ترڅنګ کېدای سي ستاسو دوستان هم ستاسو د ملاتړ په سیستم کې شامل اوسي، یعنی شخصي ملاتړ مو اوسي. د هغو دوستانو سره تاسو اړیکه وساتئ چې هغه تاسو په ښه ډول سره درکوي، ستاسو احساساتو ته اهمیت درکوي، ستاسو افکار، ستاسو ستونزې او ستاسو احساسات د هغو لپاره د اهمیت وړ اوسي. د داسې کسانو سره هڅه وکړئ چې تاسو اړیکه ونیسئ. او هغه کسان چې تاسو ته الهام درکوي او په ژوند کې تاسو ته د پرمختګ مشوره درکوي، هغه ستاسو شخصي لارښوونکي دي، چې دا هم ستاسو په شخصي ملاتړ کې شامل دي. د ملاتړ سیستم بل برخه هم ټولنیز ملاتړ دي. مثلا د ملګرو ډلې دي، داسې ټولنې چې هغه د یو ډول یا د ورته تجربو د شریکولو لپاره جوړ شوي. مثلا د ملاتړ ډلې یا سپورت ګروپ، د ټولنې غړي، مثلا هغه کې داسې دینی مشاوران اوسي یا هم محلي خلک اوسي، چې محلي خلکو یا هم د دینی مشرانو سره اړیکه کولای سي چې ستاسو د ملاتړ لپاره یو لوی سرچینه اوسي. دا بیا د ملاتړ د سیستم یوه بله برخه ده، یعنی ټولنیز ملاتړ دي. بله برخه هم کې داسې حرفوي ملاتړ اوسي چې په دې کې روانشناس، روانپو یا هم مشاور شامل دي. په دې کې چې تاسو د رواني روغتیا د متخصص نو سره خپل ستونزې شریکوي یا د هغو څخه مشوره اخلي، یا هم د روزنې ډلې یا ځینې ورکشاپونه دي. داسې ورکشاپونه چې هغوی ستاسو د احساساتي مهارتونو په حقیقت تاسو زده کړه درکوي. ځینې داسې ورکشاپونه دي چې هغه د ذهني روغتیا یا د رواني روغتیا په هکله دایریږي. تاسې هڅه وکړئ چې د دغه رقم ورکشاپونو څخه د داسې ډلو څخه تاسې ملاتړ ترلاسه کړئ. بل هم روحاني ملاتړ دی، کیدای سي ستاسې د ملاتړ په سیستم کې روحاني ملاتړ شامل اوسي، مثلا دینی ارزښتونه او عبادت. د روحاني اړیکو پیاوړتیا به کولای سي چې د فشار هغه کچه ستاسې په وجود کې راکم کړي یا ستاسې په ذهن کې راکم کړي. تاسې کولای سي چې عبادت، خپل عبادت زیات کړي یا ځینې دینی ارزښتونه ته مخه کړي، چې دا هم یو ډول ملاتړ دی چې ستاسې ذهني فشار او ستاسې ذهني نرمتیا راکموي. تر څنګ یې ذهني آرامي هم یو بل ملاتړ دی چې دعا یا هم د آرامي تخنیکونو په مرسته تاسو کولای سئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ او ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. نو دا هغه د ملاتړ د سیستم ځینې برخې وې. د ملاتړ سیستم اوږدمهاله ګټې هم همدا دي چې تاسې کولای سئ خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، ذهني فشار کچه مراکمه کړئ، مثبتې اړیکې جوړ کړئ او پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه کې هیله مې منې، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم ترتیب مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شر اخلاص تایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بر سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د ستونزمنو احساسات سره مقابله ده. دا چې د سختو او ستونزمنو احساسات سره تر ول مقابله کولای سو او د داسې احساسات سره مقابله کول زموږ لپاره کومه ګټه لري، نن په همدغه لوست کې باندې پوهیږو. د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول زموږ لپاره پرواني او عاطفي روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي او دغه ستونزمن احساسات یا دا ستونزمن یا سخت احساسات لکه غم، غوسه، یوازیتوب، ناامیدي یا ناهیلي، اندېښنه، ویره، دا د ژوند په ژوند کې د هر چا لپاره طبیعي دي. یعنی موږ ټول انسانان د دغه ډول سختو حالاتو سره مخامخ کیږو او دغه ډول ستونزمن احساسات یا د سخت احساسات موږ په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا د هر چا لپاره یعنی یو طبیعي احساس دی چې انسان ورسره مخامخ کیږي. مګر که چیرې دغه احساسات په سم ډول مدیریت نسی یا په سم ډول سره کنټرول نسی، دا بیا زموږ رواني یا ذهني روغتیا ته زیان رسوي. نه یوازې دا چې بیا زموږ رواني روغتیا ته زیان رسوي، تر څنګ زموږ په اړیکو، زموږ پر تصمیم نیولو، زموږ پر ورځني ژوند باندې هم اغیز لري او زموږ ورځني ژوند هم د ستونزو سره مخامخ کوي. یعنی که څه هم دا یو طبیعي احساس دی، خو باید په یو سم ډول سره په سالم شکل سره هغه مدیریت او کنټرول سي، تر څو نه زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي، نه هم زموږ ټولنیزو اړیکو ته، تصمیم نیولو ته، یا هم ورځنی ژوند ته کومه ستونزه رامنځته نه کړي. نو دلته د ستونزمنو احساساتو د پیژندلو، د هغو د مدیریت، د هغو سره د مقابلې ځینې لارې چارې تاسو ته وړاندې کوو. اول دا چې تاسو د ستونزمن احساساتو پیژنی او هغه ومني. یعنی لومړنی ګام د دې لپاره چې تاسو وکولای سئ د سختو احساساتو سره مقابله وکړئ یا پر هغه باندې برلاسي اوسئ یا هغه په سم ډول سره مدیریت کړئ، لومړی ګام دا دی چې تاسو دغه احساسات وپیژني او هغه ومني. چې دا کار به ستاسو سره د مرسته کوي تر څو د خپلو احساساتو په حق لساس په هوای نور هم زیات سي، هغه احساسات په شډول سره درکي او د هغه په درک کې تاسو پرمختګ وکړي یا په شکل سره هغه درک ومني. نو لومړی ګام هم دا دی چې تاسو خپل احساسات وپیژني، خپل احساسات ومني. د خپل احساساتو پیژندنې لپاره تاسو هڅه وکړئ چې خپل دغه احساساتو د پیژندنې لپاره ځان ته وخت ورکړئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل احساسات په مشخص ډول سره، په څرګند ډول سره تعریف کړئ، په څرګند ډول سره روښانه کړئ. مثلا تاسو په څه ډول حالت کې یاست ویلای سئ چې کله چې تاسو د غم یا غوسې په حالت کې یاست، تاسو باید وایئ چې زه په اوس حال کې غوسه یم یا زه ناامیده یم یا زه ناهیلی یم. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په مشخص، څرګند او واضح شکل سره تاسو هغه تعریف کړئ، په دې چې تاسو هغه شو پیژنئ. د دې پر ځای چې تاسو د خپل احساسات رد کړئ یا د هغه څخه وتښتئ یا هغه صرف نظر کړئ، د هغه پر ځای خپل دغه احساسات ومنئ چې و دا احساس په تاسو کې شته. یعنی خپل دغه احساس صرف نظر کوئ مه، اوس څخه تښتئ مه، هڅه وکړئ چې هغه ومنئ. دا هم کولای سي چې خپل احساسات په کتابچه کې ولیکي چې دا کار کله چې تاسو خپل احساسات لیکئ دا تاسو سره کومه کوي چې تاسو د خپل احساس په شډه ول سره وپیژنئ چې تاسو په اوس مهال کې یا د لیکلو پر مهال تاسو څه احساس لرئ او تاسو هغه احساس څه ډول دی چې دا هم د احساساتو په پیژندلو کې او هم د احساساتو په منلو کې تاسو سره مرسته کوي. نو د احساساتو د پیژندلو لپاره تاسو خپل ځان ته وخت ورکړئ، خپل احساسات ومنئ، د هغو څخه مه تښتئ او یا هم هڅه وکړئ چې خپل دغه احساس چې تاسو لرئ هغه ولیکئ. راځو د ستونزمنو احساساتو مدیریت لارې چارې ته. کله چې تاسو خپل احساسات وپیژندل، که چیرې هغه احساسات منفي یا ستونزمن وه، څنګه هغه تاسو مدیریت کوئ؟ تاسو خپل احساسات وپیژندل، هغه مو ومنل، اوس راځو مدیریت ته، کنټرول ته. دا چې څه ډول هغه مدیریت کولای سو یا کنټرول کولای سو، د سختو یا ستونزمنو یا هم د منفي احساساتو د مدیریت یوه لاره دا ده چې تاسو د ژورې ساه تمرین وکړئ. کله چې تاسو په قهر کې یاست یا د غصې په حالت کې یاست یا ډېر نارامه یاست، لومړنی ګام یو ډېر ساده تمرین دی، د ژورې ساه تمرین دی، چې تاسو ژوره ساه واخلئ، په یو آرام ځای کې کښېنئ، خپلې سترګې پټې کړئ، څو ځلې دغه تمرین تاسو تکرار کړئ، ژوره ساه واخلئ، د څو دقیقو لپاره تاسو د تمرین تکرار کړئ، چې دغه ژوره ساه اخیستل ستاسو سره کومک کوي، هغه ستاسو ذهني فشار راکم سي او ذهني ارامتیا ته تاسو ورسیږئ. یعنی لومړنی او ډېر اغېزناک یو ډېر ساده ګام چې تاسو پورته کولای سئ همدغه د ژورې ساه تمرین دی. د ستونزمنو یا د سختو احساساتو د مدیریت لپاره تاسو کولی شئ چې مثبت فکر وکړئ، د منفي افکارو په وړاندې تاسو مبارزه وکړئ، منفي افکارو سره وجنګیږئ، هغه منفي افکار د ځانه د خپل ذهنه لرې کړئ، خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې دغه ټول احساسات موقتي دي. د مثبتې د منفي جملو پر ځای تاسو منفي جملې وکاروئ، منفي افکارو پر ځای تاسو مثبت افکارو ته ځای ورکړئ. مثلا ځینې مثبتې جملې تاسو وکاروئ تر څو ستاسو احساس، ستاسو افکار مثبت سي. مثلا تاسو کله چې د یو ستونزې سره مخامخ یاست، د دې پر ځای چې تاسو وایئ چې دا ستونزه حلېږي نه یا دا یو ډېر ستونزمنه یا ډېر سخته ستونزه ده، د هغه پر ځای تاسو کولی شئ چې وایئ چې زه کولی شم دغه ستونزې یا دغه مشکل ته حل لاره پیدا کړم. دا ډول مثبتې جملې وکاروئ، خپل ځان ته په خپله مثبت افکار رامنځته کړئ، چې دا کار هم ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه منفي یا ستونزمن احساسات تاسو کنټرول کړئ. د میډیټیشن یا هم د ذهنیت ځینې فعالیتونه ترسره کوي. تاسو هڅه وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ. ستاسو فکر باید پر اوس باندې، نه هغه څه چې هغه تیر سوي دي، نه هم هغه څه چې تر اوسه پیش سوي نه دي. نو هڅه وکړئ په هغه څه باندې فکر وکړئ چې اوس همدا مهال ستاسو په شاوخوا کې هغه پیښیږي، نه دا چې تاسو په تیرو ستونزو باندې یا هم د راتلونکو پایلو یا د راتلونکو نتایجو یا د راتلونکو موضوعاتو په هکله تاسو اندېښنه ولرئ یا فکر وکړئ. نو هڅه وکړئ چې ستاسو ټول تمرکز یا ستاسو ټول فکر په اوسنی وخت باندې اوسي. د دې تر څنګ تاسو د ځان لپاره ملاتړ سیستم جوړ کړئ. د ملاتړ سیستم په هکله موږ ویلي وو، تاسو د کورنۍ، د ملګرو، دوستانو یا هم د باور وړ کسانو سره دغه کسانو سره تاسو هڅه وکړئ چې خبرې وکړئ، خپل هغه ستونزې ورسره شریکې کړئ، د هغو ملاتړ، د هغو مشوره ترلاسه کړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو په مدیریت کې ستاسو سره مرسته کوي. ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. مثلا کولی شئ چې په طبیعت کې تاسو وګرځئ، خپل که په کور کې یو باغچه لرئ، لاړ شئ په باغچه کې د څو دقیقو دپاره وګرځئ، یا د څو دقیقو دپاره همداسې ګلانو، درختو، د طبیعت ته، تاسو د طبیعي شیانو ته تاسو څو ثانیې وګورئ، څو دقیقې وګورئ، ارام فکر وکړئ او منظم ورزش وکړئ، چې دا هم ستاسو د احساساتو د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. که چیرې دغه ستاسو احساسات تر حد زیات شدید وه، یعنې ډېر په بد حالت کې تاسو واست، تاسو نسوی کولی چې هغه مدیریت کړئ یا هم هغه کنټرول کړئ، نو که چیرې دا احساسات تر دې حده شدید سوه چې بیا ستاسو ورځنۍ چارې یا ستاسو ورځنۍ ژوند یې د ستونزې سره مخامخ کړئ، نو په دې وخت کې تاسو حتما کوشش وکړئ چې د یو رواني مشاور سره یا هم متخصص سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې وي چې تاسو کولی سئ د دې څخه په ګټه اخیستنې خپل منفي احساسات یا ستونزمن احساسات تاسو مدیریت یا کنټرول کړئ. راځو د ستونزمنو احساساتو سره د مؤثر مقابلې ګټې ته. دا چې تاسې په مؤثر ډول سره په مفید ډول سره د خپلو احساساتو سره مقابله وکړه، خپل احساسات مو کنټرول کړه، دا د احساساتو کنټرول یا د دغه فعالیتونو سرته رسول یا دغه لارې چارې چې مخکې موږ یادونه ځینې وکړه، د دغه لارې چارو عملي کول ستاسو سره څه ګټه لري او ستاسو سره څه مرسته کوي. اول دا چې تاسې یو ښه ذهني روغتیا ته رسوي. که چیرې تاسې ستونزمن احساسات درلوده، مطلب دا چې منفي احساسات مو درلوده، تاسې افسرده واست، تاسې ذهني فشار ډېر زیات و، ذهني نارامتیا مو زیاته وه، یا هم اندېښنه، ویره یا استراب و استرس مو درلوده، غم غصه مو درلوده، دغه که چیرې دغه احساسات تاسې مدیریت کړئ، دغه لارو چارو په دغه لارو چارو یا لارښوونو سره کوم لارې چارې چې مو همدا اوس یادونه ځینې وکړه، که چیرې تاسې دغه عملي کوئ او همدغه منفي احساسات تاسې مدیریت کوئ، دا بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو هغه د فشار کچه، هغه د سټرس کچه یا هغه د ویرې او د اندېښنې کچه راکمه سي. یعنې تاسې ته ذهني ارامتیا درکوي. ترڅنګ یې کله چې ستاسو احساسات په سم ډول سره مدیریت سوه او کله چې د احساسات په سم مدیریت باندې تاسو پوه سواست او په ښه طریقه سره په مؤثره طریقه سره تاسو دغه احساسات مدیریت کړه، نو ستاسو کله چې د ذهني ارامتیا ته تاسو ورسېدله، ستاسو فشار او ذهني نارامتیا کمه سوله، نو دلته تاسو کولی سئ چې ښه فکر وکئ او ښه تصمیم ونیسئ. نو ځکه غوره تصمیم نیونه یوه بله ګټه ده چې د دغه احساساتو د مدیریت څخه تاسو کولی سئ یو ښه تصمیم ونیسئ او په منطقي ډول سره تصمیم ونیسئ. د دې ترڅنګ ځان پرمختګ یوه بله ګټه ده. د دغه ستونزمنو یا سختو احساساتو سره مقابله کول په تاسو کې د ځان پوهاوی، د اړیکو د ښه کولو یا هم د زغم د زیاتولو لپاره ستاسو سره مرسته کوي. تاسو کولی سئ چې کله چې مو دا خپل احساسات مدیریت کړه، د تاسو دا در زده کوي چې څنګه زغم ولرئ، څنګه حوصله ولرئ، څنګه صبر او حوصله تاسو وکړئ. یو دلته د زغم زیاتول، د اړیکو ښه کول او د ځان پوهاوی دا هم یوه بله ګټه ده چې تاسو ته د ستونزمنو احساساتو د مؤثر مقابلې په ترڅ کې تاسو ته رسیږي. او د دغه احساساتو د مدیریت یا د دغه احساساتو په سم ډول کنټرول سره ستاسو رضایت به د ژوند په هره برخه کې به زیات سي، د ژوند په ټولو برخو کې به ستاسو د رضایت کچه لوړه سي، تاسو به د ژوند څخه راضي اوسئ. ځکه کله چې یو انسان ذهنا آرام اوسي، ذهني ارامتیا ولري، فشار او افسردګي او سټرس کم اوسي، نو دلته د هغه رضایت د ژوند په وړاندې، د ژوند حالاتو په وړاندې د هغه رضایت زیاتیږي. نو د ذهني روغتیا ښه والی، غوره تصمیم نیول، ځان پرمختګ، د ځان پیژندل، د اړیکو ښه کول، د ژوند د کیفیت لوړول، دا هغه ځینې ګټې دي چې تاسو ته د احساساتو د مدیریت د احساساتو د مدیریت په ترڅ کې تاسو ته دغه ګټې درسیږي. که چیرې یو زده کوونکی په نظر کې ونیسو چې هغه د کانکور په امتحان کې دی ناکام شوی دی، دی راځي خپل دغه احساسات چې دی د ناکامۍ څخه وروسته د کوم احساس چې دی درلودی، دی دغه احساسات په یو کتابچه کې لیکي. وروسته دی هڅه کوي چې خپل دغه احساساتو خپل دغه ناکامۍ اصلي لاملونه پیدا کړي. کله چې د خپل دغه لاملونه پیدا کړه، خپلې نیمګړتیاوې، خپل تېروتنې په ګوته کړلې، نو د دغه پروسې په مرسته به دی کولی سي چې خپل راتلونکي هدفونه سم وټاکي، د هغه د پاره پلان جوړ کړي او په سم ډول سره مخته ولاړ سي. نو دلته دا د یوه ګټه دا وه چې د خپل احساسات وپیژندل، خپل احساسات چې کله د ولیکل هغه وپیژندل، د هغه د اصلاح دپاره یا د د مخنیوي دپاره د هڅې وکړلې، کوشش یې وکړي او ځینې اهداف یې وټاکل، د هغه دپاره پلان جوړ کړي، په دې سره به دی وکولی سي چې په دغه ازموینه کې بیا ځلې کامیاب سي. نو د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کول، د هغه مدیریت کول، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې موږ ټول یې باید ولرو تر څو وکولی سو منفي احساسات مو، سخت احساسات مو په ښه ډول سره مدیریت کړو. دا د ژوند د هر انسان لپاره په ژوند کې اړتیا ده چې ټول باید دغه مهارت ولري. او دغه پروسه نه یوازې دا چې زموږ ذهني روغتیا ښه کوي یا موږ ذهني روغتیا ته رسوي، تر څنګ یې زموږ اړیکې، زموږ د ژوند څخه زموږ رضایت هم نور هم راځي، چې په دغه مهارتونو پانګونه د اوږدمهاله بریالیتوب لپاره یو ډېر ښه تصمیم دی، یو غوره پرېکړه ده. نو درنو سکونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې لوست کې موږ او تاسې دا وویل چې څنګه د ستونزمنو احساساتو سره مقابله کولی سو، څنګه دغه ستونزمن احساسات پیژندلی سو، څنګه هغه مدیریت کولی سو، هغه کنټرولولی سو. د کنټرول کولو څخه وروسته یا کله چې کنټرول سو دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. نو په دې هیله چې تر دې وروستنی شیبو تاسو سره مل اوسېدلی اوسئ او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. ټول هغه لارښوونې چې دلته موږ ور څخه یادونه وکړه هڅه وکړئ چې عملي کړئ په داسې حالاتو کې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن او ګلولیز د کون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس پم درنو ورزې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول براتره او جوړ او صحتمند او سړي د صحه جبه مو پتن می درنو او ګلولیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر زمرا او تاسو درنو ورزې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دي. د تل پسیر و یو زلبه هم مولا تاسو افغان مشهور مېرمنې او په جنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو او ګلولیز د کون خو لکه سره چې زمرا او تاسو د تیر ورزې لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژندل. د حقي د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرد هیواد د پاره ترسره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهور مېلمنو له جملې څخه وشمیرل سپه. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس پای پر رسره متیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل پسیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په سره ول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه شزینه شاعره او مشهور شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنی یو شزینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلوچي مېرمن حلیمه خټک څوک و؟ څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو شزینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني شزینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمې بيبي چې خپل پلار ته کتل نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېر زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بی بی وسېدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړی چې د دې په شاوخوا کې و، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور و، یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي. هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې. په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چې خوشحال خان خټک پخپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې یې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېر زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړی و، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزې، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شیان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډېر زیات وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او پټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپیال چې و، چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دې درلودل، کوم لیدلوري چې دې درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم مېرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمېرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن حمیده ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه مېرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه، د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د مېرمن حلیمه بیبي کوم الهام دي دراتلونکو نسلونو لپاره د حلیمې د حلیمه بیبي اثر او شخصیت د هغې څخه وروسته شوز لپاره د الهام سرچینه و. هغې د خپلو شعرونو له لارې شوزو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د شوزو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسوي، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوس او د خپلواکۍ ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوس او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفادار پاتې شوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پسیاسکیم یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمان شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي، او پوسیو ویاسي میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت وو. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړي او یو څه زده کړي. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په لیکات سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال: حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک و؟ لومړی به وایاست چې حلیمه بیبي څوک و، او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم: د حلیمه بیبي مهم کارونو نمونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی قدر مون او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرف واس هم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چې می بون پتن می درنو او ګللی ز کون کو لکه سرنګ سیز مرو تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مرمون او اړوندې مرو تاسو افغان مشهور مرمونی وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق نه به معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ سیز درنوز د کون کو زمرو تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بی بی اړوند وو مېرمن حلیمه بی بی موږ او تاسو پیژندل چې مېرمن حلیمه بی بی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وو او څه ډول یې وکولای شي چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو مېرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته د همدغه سي اتلې قهرمانې او زړهوري افغاني مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د داش تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو ځکه نو درنه سکون کوله که سره تاسو ته ټول په هیڅ نه مضمون نه وځي داسې مضمون دي چې موږ تاسو به موږ خپل اصلي افغان مشهوري مېرمنې وو پیژنو بلکې د دې ترڅنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وو پیژنو چې زموږ ګران هیواد افغانستان سره ول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د شې ضرور په هغه زمانو کې سره ول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه درلودل. نو درنه سکون کو مخې لدینه چې تاسو درس پیل کوم د هغه څخه مخکې له تاسو ټول غوړو لري زكون کو سه هل لرم چې د دشت په کې دوه څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچا او همچنه خپل کلمونه د سره موجود او سیرج تر سو د نن ورځې د لوست نوټ ته خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلي. کله تر نو زكون کو خپل لوست بل کوز ملوسته سو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده. ولو چی روښانه بیگم څوک و سره او شخصیت و کوم کارونه زمرد هوا ګران افغانستان لپاره سرته رسولي و. لولو چی روشنه بیگم څوک ده؟ روشنه څوک و؟ روشنه یا رکسار د اسکندر مقدونی مېرمنه و چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجسته او شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګری سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچی روښانه بیګم چې پخپله د رکسان په نامه سره هم یادېدل د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو کوم چې د افغانستان پر رسمي باندې حکومت درلودله او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر رسمي په ګډون یو سیمه وه په دې سیمه کې زیږیدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې و چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل یعنی د دې موقعیت د ستراتیژیکونو د عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لارې خپل کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیگم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و. یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسی مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده لاري د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ تر لاسه کول غوښتل سو خپل امپراتوري نور هم پیاوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست کې و نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوړه کړې وه. یعنی اسکندر مقدونی غوښتل چې د دې وعده لاري څخه د باختر د خلکو او محلي کمانډانانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو خپل پوز نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپل پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدونی چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالي و دودیز یووالي و تر څو د یو وکولای سي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپل امپراتوري ته پراخوالی او په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول دی والی لپاره یو غوره پریکړه و. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول و. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې بختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسني پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنی وروسته ژوند د اسکندر لمړنی وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي کمانډانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ شو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کمانډانان دغه سیمې یې په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یوه امپراتوري به دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامي کمانډانانو ترمنځ تقسیم بندي شپله او هر یوه په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري یې جوړه کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کمانډان په امر ووژل شو تر څو د سلرم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د روښانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د سلرم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کمانډان وو چې هغه د امر وکړ تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کمانډان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړ تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کېږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنی د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په څیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوې ده بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و خو بیا هم دې هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ فامیل ته وفادار پاتې سي او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکو په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړي شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوس یې نور هم زیات کړي او هغې ته یې نور هم طاقت ورکړې. د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنې روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومې ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات چې دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي دي. خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنې د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده و په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نښه یې پرېښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوئ چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغې څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوئ. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
می وهلې مچانا اورې دلې موبیل سمې ګنا د ورت چغې می وهلې مچانا اورې دلې بیرحم ظالمانو د کور ور همو تړلې بیرحم ظالمانو د کور ور همو تړلې چلانم دروازې تا چلانم دروازې تا چلانم دروازې تا چلانم دروازې تا
چراش تماشیتا چراش تماشیتا چراش تماشیتا